السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاستویم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل پخوانی لمړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده په دې اړه باندې تاسو ته تفصیلی راپور خپور کو دا هم اوری چې د ایران د پیوه مهمه اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده په دې اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو په تورخم کې له هغې خوا ډیر زیات موټر ولاړ دي او ترانسپورټران وایي چې ډیر زیات نقصې کړی دی نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وایي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي دي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي او نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشق چې په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه بشپړ خبرونه د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودنې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن داسې مهال رامنځته سوه چې د پولیسو موټر پر ماین وخوت د بغلان د پولیسو ویاند واما جاوید تاییدوي چې په دې پیښه کې پولیسو ته تلفات اوښتي خو د شمیر په اړه یې څه نه دي ویلي نهرین ولسوالۍ د بغلان په ختیځ کې موقعیت لري او د دې ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي ځکه ځنډ مخربینو ته فرصت برابروي دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د ویلې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره په وروستۍ ویډیوي غونډه کې د سولې او اقتصادي ګټو په اړه خبرې کړي او دواړه پر دې موافق دي چې د سولې اقتصادي ګټې تر جګړې زیاتې دي دا خبره زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده د زیاته کړې چې تلپاتې سوله په دې معنا ده چې پانګونه زیاته سي مصارف به کم سي او سرمایه به وده وکړي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې دا غونډه د رواني اونۍ په اوږدو کې جوړه شوې وه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې اتلس موټر سوځلي دي د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه ناوخته د جلال آباد ښار د کابل هډې د موټرو د تم کېدو په یوه سرای کې اور لګیدلی چې پکښې تر یو لک او شل زرو زیاتو امریکایي ډالرو په اندازه زیان اوښتی دی خوګیاڼي وویل د اور وژنې ټیم د پیښې ځای ته رسېدلی و او تر شلو زیات موټر یې له سوځل کېدو وژغورل دا نه ده څرګنده چې اور څنګه لګېدلی تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل شوه خاشقجي له واشنگټن پوسټ سره کار کاوه او د سعودي عربستان د حکومت منتقد و خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد محمد بن سلمان له جدي منتقدینو څخه و چې د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې ووژل شو د سعودي عربستان چارواکو ادعا وکړه چې یوې ډلې پر خپل سر خاشقجي وژلی او دولت ورته اجازه نه ده ورکړې د استانبول څارنوالۍ د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس احمد الاسیری او د سلطنتي محکمې یو پخوانی سلاکار سعود القحطانی د دې قتل په پلانولو تورن کړی دی د څارنوالۍ په وینا د خاشقجي په خفه کولو کې اتل سنورو کسانو هم لاس درلود خاشقجي ورستی ځل هغه مهال ولیدل سو چې په استانبول کې د اسنادو لپاره د سعودي عربستان کونسلګری ته ننوتلی و ترکی چارواکي وایي د ده مړی ټوټه ټوټه سوی او له ودانۍ د باندې وړل سوی و خو پاتې شونې هیڅ ځای ونه موندل سول د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړی دی. امریکایي کانګرس د هانګ کانګ په تړاو نوی بندیزونه ورسته له هغه تاییدوي چې بیجینګ د ملي امنیت یو قانون نافذ کړ. دا نوی قانون په نړۍ کې د یو شمېر هیوادونو لخوا غندل سوی دی. د امریکا سنا د پنجشنبې په ورځ په اکثریت د هانګ کانګ د کورواکۍ د طرحې ملاتړ وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا استازو جرګې هم ورته پریکړه کړې وه. دا مصوبه اوس ولسمشر ترامپ استول سوی چې توشیه کړي. او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول. سیردال امان 30 کلن دی چې د چهارشنبې په ورځ یې په دیار باکر کې واده و. دی داسې وایي: دی وایي موږ په دې بدبختۍ کې د نیکمرغۍ احساس کوو چې په لومړۍ ورځ مو د واده سالون ونیولای سوای. د واده د سالونونو پرانیسته روانه اونۍ د ترکیې له هغو اقداماتو یو دی چې د کورونا ویروس په خاطر یې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې کړي دي. د جون میاشتې په پیل کې ترکیې رستورانونو او کافیګانو ته اجازه ورکړه چې پرانیستل سي او پر سفر بندیزونه یې روانه اونۍ پای ته ورسول. په ترکیه کې د کووید-19 2 لکه مثبتې پیښې ثبت سوي او 5,150 کسان له دې ویروسه مړه سوي دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پخوانی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلخوایی د دوستم د مارشالۍ د رتبې لپاره به ځانګړي مراسم ژر ترسره شي.
انشاءالله قریبا شاهد مراسم ویژه د خاطر نصب رتبه مارشالۍ به شانههای جناب شان خواهیم.
نور مسایل هم لرو. د ایران په نتنز مهمې اټومي بټۍ کې چاودنه شوې ده. جزئیات څه دي راسره پاتې شي. او په تورخم کې د هغې غاړې نه ډیر زیات موټر ولاړ دي د کرونا ویروس په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په خاطر. هلته ترانسپورتران وایي چې ډیر زیان یې کړی دی.
زرونه خلک په بارډر باندې بیروزګاره شو. هغه خلک چې بچو له د ماخام لپاره د رزق یو ذریعہ راخی جوړه اپو په ټولو بارډر باندې هغه بیروزګاره شو.
رازول لمړی مطلب ته ولسمشر غنی جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړه. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش حزب مرستیال عبدالله خرلوق ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک کړی و. د ښاغلي خرلوق په خبره دغه حکم به نن شپه د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا هم د دغه اقدام هرکلی کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خاطر پردیس او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان سره عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړې ده. که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي خو د جنبش حزب مرستیال عبدالله قرلوق د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه حکم به نن شپه د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي.
دغه حکم درې اونۍ وړاندې لاسلیک سوی و او نن شپه به د ملي راډیو ټلویزیون له لارې خپور شي. په نږدې راتلونکي کې به د جنرال صاحب پر اوګو د مارشالۍ رتبې د نښلولو ځانګړي مراسم هم ترسره شي.
هممهاله د جنرال دوستم زوی او د جنبش حزب د مرکزی شورا مشر باتور دوستم په خپل فیسبوک پاڼه کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله څخه مننه کړې چې په دې برخه کې یې هلې ځلې کړي. نوموړي لیکلي د دواړو خواوو د هوکړې پر اساس به له دې وروسته جنرال دوستم د کابینې او امنیت شورا په ناستو کې غړیتوب لري او ورسره به د ولسمشر د لومړي مرستیال امتیازاتو څخه د شوي پروتوکول له مخې برخمن شي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا لومړی مرستیال بابر فرحمن هم په خپل ټویټر پاڼه د ولسمشر د دې اقدام څخه هرکلی کړی دی خو اوس پوښتنه دا ده چې د مارشالۍ رتبه باید چا ته ورکړل شي. پوځي کارپو امرالله امان:
هغه چا ته دغه رتبه یا دغه لقب د مارشالۍ ورکول کېږي چې دوی فاتح شوي په جنګونو کې جنګ ګټلی وي او دغه د خاصو امتیازاتو په خاطر. فعلا نه فقط دغه یو نوم دوی ته پاتې کېږي. دلته دی سیاسي بس په خپله اردو د افغانستان کې نه لري، دی سیاسي څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نوم وي.
شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د یوې سیاسي هوکړې له مخې جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په اړه بحثونه راپورته شو چې ګڼ شمېر غبرګونونه یې هم له ځان سره درلودل. د دواړو طرفونو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه مهمه برخه دوستم ته د مارشالۍ رتبې ورکړه وه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو سازمان مشر لالګل لال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په برخه کې مایوسي څرګندوي. ښاغلی لال وایي مخکې له دې چې دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شي، باید د هغه دوسیه چې له احمد اشچي سره په ناوړه چلند تورن شوی و وڅېړل شي.
مارشالی خود عقل ندیره پورت خبره ده، حتی یو وړوکی ماموریت ورکول هم کفر ده.
خو ښاغلی دوستم ته نږدې کسانو بیل اشچي سره د دوستم هر ډول ناوړه چلند رد کړی دی. دوه کاله وړاندې د جنرال دوستم اته ساتونکي د یوې محکمې په حکم سره بندیان شوي وو، خو تر اوسه پر دوستم د لګول شویو تورونو په اړه څه پایله نه ده ترلاسه شوې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پینټاګان لخوا د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکو په اړه خپور شوی ریپورت ځینې کارپوهان د افغان سولې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. د جولای لومړۍ نیټې په ریپورت کې دفاع وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د وسلوالې ډلې القاعده سیمه ییزې څانګه له طالبانو سره لا هم اړیکې پالي او هلته په میشت امریکایي عسکرو باندې په حملو کې دوامداره دلچسپي لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک شوی و چې پکې د طالبانو د القاعده په ګډون نورو نړیوالو وسلوالو ډلو سره د اړیکو شلولو شرط هم و. د امریکا دفاع وزارت د راپور د سولې پر بهیر څه ممکنه اغیز کېدای شي، په دې اړه د عبدالحی کاکړ تفصیلي راپور درخبرو.
د امریکا دفاع وزارت د جولای پر لومړۍ نیټه خپره کړې ریپورت کې د القاعده او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره په داسې حال کې کړې چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لوړپوړو چارواکي او طالب مشران د سولې تړون د عملي کولو په اړه وخت ناوخته کتنې کوي. تر اوسه دواړه غاړې وایي چې په تړون کې پر لیکل شوي نقطو په ښه توګه پرمختګ روان دی، خو د امریکا دفاع وزارت تازه ریپورت د دواړو غاړو خوشبیني تر پوښتنې لاندې راوستې ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي ریپورت د سولې تړون پاړه د امریکا د دفاع او خارجه وزارت ترمنځ د همغږي نشټوالی په ګوته کوي.
کته چې د بندنیو چارو د وزارت نظر وګورئ نو الته زلمی خلیلزاد او د همکاران په شمول بندنیو چارو وزیر مایک پومپیو دوی ډیر مثبت او خوشبینه برخورد کوي د سولې بهیر سره، او دوی داسې انزور وړاندې کولو هڅه کوي چې ګوندې ټول هرڅ سم روان دي او تړون مطابق سم روان دي. بل خوا موږ وینو چې کملګرو ملتونو ته د څار د ډلې راپور وګورئ، ک د پینټاګون رپورټونه وګورئ، ک تاسې د استخباراتي ادارو راپورونه وګورئ چې دا تیر دوی درې اونۍ کې وخت نه وخت را برسیره شوی دی، هغه بیا په تقابل کې قرار لري، په ټکر کې قرار لري د هغه څه سره چې باندنیو چارو وزارت وي، او دا د دې کارندوی کوي چې د دغه ادارو ترمنځ نظر د همغږي کمواله دی. د سولې بهیر د پاره دا چې دا به د بهیر ټکنه کې منفي اغیز به پیولري.
القاعده هغه ډله ده چې له کابل امریکا پر افغانستان حمله کړې و چې په نتیجه کې د طالبان حکومت نسکور شوی وو. کله چې د 2001 کال د سپتمبر پر 11مه نیټه وسلوالې ډلې القاعده په امریکا کې بریدونه وکړل، نو هغه وخت د ډلې مشر اسامه بن لادن، نور مشران او جنگیالي په افغانستان کې ول. امریکا له طالبانو د اسامه بن لادن د ورسپارلو غوښتنه وکړه چې و نه منل سو. امریکا هم د دې کال په اکتوبر میاشت کې پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ. په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکي حکمت اعظمي وایي چې کله هم د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات شوي، نو د واشنگتن غوښتنه همیش دا وي چې طالبان دې له القاعده سره اړیکې وشلوي.
افریقایان مجبور دي چې د طالبانو ډیر خواستونه ومني، چون چې دی باید تر انتخابات پورې د ترامپ اداره یو څه په خارجي سیاست کې د افغانستان سولې پروسې کامیابی ځان ته کریډیټ واخلي. مګر په عین وخت کې بیا طالبان باندې امریکا شک هم لري چې مثلا کېدای شي دوی موږ ته ډیر وفادار نه اوسیږي. په همدا خاطر باندې زه فکر کوم چې دا داسې مسایل راپورته کېدل یو منفی تاثیر په سوله باندې چولای شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کې هم د طالبانو له القاعده سره د اړیکو شلولو شرط لیکل شوی و. په تړون کې ویل شوی چې طالبان به د القاعده په ګډون خپلو غړو او نورو کسانو او ډلو ته د اجازه نه ورکوي چې له افغان خاوري امریکا او یا د هغو ائتلافانو ته یو ډول ګواښ پیش کړي. بلخوا به طالبان له هغو کسانو او ډلو سره همکاري نه کوي او هغوی به د خلکو له ګمارنې، روزنې او پیسو راغونډولو راګرځوي چې امریکا یا د هغو ائتلافانو ته خطر وړاندې کوي. پر دې سربیره به طالبان نه خو هغه چاته په افغانستان کې د پناه یا استوګنې اجازه ورکوي او نه به هم ویزا، پاسپورت یا نور سفري او قانوني اسناد ورکوي چې د امریکا او ائتلافانو لپاره خطر دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ورزو خوستا خوستی پنګوال وایي د لاس کال انتظار سره سره په دې ولایت کې صنعتي خارګوټه نه ده جوړ شوې. دوی وایي تر اوسه یوازې د صنعتي خارګوټي د احاطې د جوړېدو چارې پیل شوې او که کارونه همداسې روان وي شاید کلونه نور هم انتظار ته مجبور شي. په دې اړه احسان آریان لسیمی یو راپور را لیږلی.
په خوست کې د صنعت او قانون خونې عامل رئیس جهانګل همتوایی په دې ولایت کې د صنعتي خارګوټي د جوړېدو چارې ډېرې پسې روانې دي او تر دې مهاله د دې خارګوټي د احاطې دیوال هم نه دی بشپړ شوی. دای وای برېښنا د زیربنا چارې او پنګولو ته د ځمکې د وشکارونه له هم نه دی پیل شوی.
تر اوسه فورې د خطا دیوالونه نه دی بشپړ شوی. موږ د ولایتي درې د اقداماتو نه ناخوښي څرګندوو. د سرکونو زیربنا او برېښنا کارونه په هیڅ ډول نه دی شوی. هغه بدجا چې دی لپاره منظوره شوی دا شی چې موږ به دا بدجا له لاسه ورکړی وي.
په خوست کې د محل د 200 شاوخوا کې لوی او کوچنی فابریکې فعالیت لري چې د ځای او برېښنا له ستونزو سره مخ دي. سیاف خان د صابون جوړولو دی وی کارخونې مالک دی. دای وای غواړي په صنعتي خرګوټي کې د 1500 امریکایي ډالرو په ارزښت پنګونه وکړي، خو په وینا یې د دې کار لپاره لس کاله انتظار وکړ او نه پوهیږي چې لا به نور څومره انتظار وکړي.
پارک صنعتي موضوع چې ده تقریبا یو لس کاله کېږي چې دا خبره روانه ده، خو کارونه ډېر پاتې دي. موږ ته اوسه پر همدکه هم توضیح شوې نه ده. د ستونزې چې خل شي 200 پورې خلک اماده دي چې فابریکې جوړې کړي په غټه سطحه.
د خوست په اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ کې د سموات په نوم صنعتي خرګوټی 400 تجربه ځمکه لري چې د مسؤلینو په وینا 200 شپږ تولیدي کارخونې پکې پلان شوې دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنعت امیر صابر شاه حکیمی وایي چې د سموات خرګوټي د احاطې چارې او یاسلنه بشپړې شوې دي، خو د زیربنا او پنګوالو ته د ځمکې د وشچارې د سوداګرۍ او صنعت وزارت په پالیسۍ پورې اړوند بولي.
خطه پروژه په جریان کې ده چې تقریبا او یا سلنه بشپړه شوې ده. زیربنا وزارت صنعت تجارت په پالیسۍ پورې اړه ده چې د ټول په یو ور توزیع کوي، ختم نه کوي او په مشخصه ناغه فابریکا چې تفاهم نامې منځته شوې ده ریټیلر کوي.
کڅه هم په خوست ولایت کې تر اوسه پنګاولو ته د صنعتي پارک د ځمکې وش نه دی پیل شوی، خو په خرګوټي کې د پنګاولو لوري د پنګونې په موخه د ځمکې د ترلاسه کولو لپاره د فرمو د ډکولو غن وړاندیزونه هغه څه دي چې پنګوالي د ځمکې د کمښت له امله سر له اوسه د یو بل صنعتي خرګوټي د جوړېدو غږ بدرګه کوي. د خوست د سوداګرۍ او صنعت ریاست مسؤلین هم د ځمکې د کمښت او د دوهم خرګوټي لپاره د ځمکې د پیدا کېدو موخه د هڅو خبره کوي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
درنو اوریدونکو اوس هم ورزو ایران ته هلته د ایران د یورانیمو د غنی کولو یا بډایولو یو تر ټولو لوی او مهم مرکز نتنز کې پرون چاودنه شویده دا چې دغه چاودنه د چاودنې څرنګوالی څنګه ده او په دې اړوند نور مسایل څه دي زموږ همکار عصمت ساروان دغه مسله تعقیب کړي هم د اوس سره سټوډیو کې دي ساروان سپ سټډي مشه په خیر راغلی چاودنه څنګه چاودنه او اوس څه ویلې دي چې چاودنه د چی په خاطر شوې ده
ستانګ زیسه باول خو مننه نیویارک ټایمز لقوله بس تاسو وایم چې دی ورسپانی چې ډیره مهمه ور امریکایي ورسپانه ده د استخباراتي سرچینو په قول ویل دي چې پرون د نتنس په اټومي تاسیساتو کې چاودنه شوې ده او غالبا دا پیشه د کومې انفجاري وسیلې د چاودنې په نتیجه کې شوې ده. دا پیښه د نیویارک ټایمز پر اساس د دې بټې هغه تاسیسات ویجاړ شوې چې د مځکې په سر وو. دې ورسپانې دا معلومات د منځني ختیځ د یو استخباراتي چارواکي په قول ورکړي دي. په نتنس کې د ایران د سنتریفیوژ د منتشرولو مرکز دی او په یو لک متر مربع ساحه کې د یورانیمو د غنی کولو تاسیسات هم موجود دي او دا تاسیسات په مځکې کې اته متر لاندې هم جوړ شوي دي. او اشاره وکړه چې وای برسیرن تاسیسات ویجاړ شوی دي خلاندینې په خپل حال شاید پاتې وي. ویل کیږي چې نتنز د ایران د یورانیمو د غنی کولو اصلي ځای دی او د اټومي انرژي نړیواله اداره په دې مرکز او په دې تاسیساتو څارنه کوي او خپل پلټون کې وخت نا وخت ورلشي.
بله د ایران چارواکو په دې اړه باندې څه ویلې دي؟ دغه د ریسره د دغه چاودنې او حادثې په اړه
د ایران د اټومي انرژي د اداري ویندوی بهروز کمالوندی پرون له چاودنې یو سات وروسته وویل چې چاودنه د تاسیساتو په یو پرانیستي ځای کې شوه او لکبلې چاته مرجو بل نه د پیښه شوه. دوی عموما هم د خبرې کوي چې چاودنې څو مخکیم شوې دي او ویلې دي چې چاته مرجو بل نه د اوختي. د دا اډا هم کړي چې د چاودنې په کې ککرون کې اټومي مواد نشته او دا واضح سمینه دي چې اټومي وړانګې خپرې شوې دي. تر دې یو ونې وړاندې د تهران په ختیځ کې د وی خورا لوري یا زوروري چاودنې خلکو واورید او وړانګې هم ولیدل شوې. وروسته د ایران د دفاع وزارت ویندوی وویل چې دا د پارچین د غازو په یو زیرمه کې چاودنه و او مرشوبله نه داړولې.
یو پښتنه به زه وکم دا چې په نورو ځایونو په نورو یوادونو خاصتا اروپا یا په امریکا یا په لویدیځو یوادونو کې خوم د یورانیم د غنی کولو ډیر زیاتې بټې او مرکزونه شته مګر پیښې ډیرې کمې کیږي. یعنی ډیر کم اوریدل کیږي چې داسې د پیښه شوي. خو په ایران کې وخت نا وخت دغسې پیښې کیږي. علتونه څه ویل کیږي؟ تحلیلګران څه وایي چې دوی بېغوري کوي سمې نشي ساتلی که څنګه؟
دوه خبرې کیږي په دې برخه کې. تحلیلګران دوی مسلو ته اشاره کوي. یو خو هغه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې بېغوري کیږي ډېره توجه نه کیږي نه ساتل کیږي او بل خبره دا هم کیږي چې ایران ډېر دښمنان هم لري هم داخلي هم بهرني او کېدای شي دغه چاودنې د بل چا له لوري شوي وي. دا د نیویارک ټایمز چې کوم راپور خپور کړی دی او د استخباراتو له قولې ویلي دي چې په د نتنس په دې پیښه کې هم همدي وه او چاودنه شوې ده. یعنی چاودنه بل چا کړې ده غالبا نه ده چې په خپله شوې وي. نو دا دواړه احتمال شته.
ډیره مننه عصمت ساروانو چې د ایران د یورانیم د بډایه کولو یا غنی کولو د یوې لوی او مهم مرکز نتنز کې د چاودنې په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل او تفصیل مو واورید. لیران به ورشو راسان امریکا ته. په امریکا کې پروند جون په دویمه پیوه ورځ د کرونا ویروس سباندې 15,500 مثبت پیښې ثبت شوې. په ورځنۍ کچه دا پیښې د تیرو دوه اونیو مخکې ورځو پرتله دوه برابر زیاتوالی ښیي. د پرونیو پیښو نږدې نیمایي هغه په څلورو ایالتونو اریزونا، کالیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې رامنځته شوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جزئیات په دې اړه باندې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په امریکا کې په ورځنۍ کچه د کورونا ویروس پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې دغه هیواد د جولای په څلورمه د آزادۍ ورځ لمانځي او د اونۍ د پای اوږده رخصتي مخته لري. د آزادۍ دا ورځ په دودیزه توګه په سفرونو، غونډو او میلو لمانځل کیږي او داسې ویره شته چې د کورونا ویروس پراختیا به نوره هم ورسره ډېره شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د داکوتا په جنوب کې راشمور غره ته ځي چیرته چې په غرنۍ سیمه کې د امریکا د څلورو ولسمشرانو سرونه حکاکي شوي دي. ټاکل شوی چې د ازادۍ د لمانځنې دې مراسمو کې شاوخوا 5,500 خلک برخه واخلي. هلته ځایي چارواکو ویلي چې ټولنیز واټن نه ساتل کیږي خو خلکو ته ماسکونه ویشل کیږي سره له دې چې بندول یې لازمي نه دي. په امریکا کې د کرونا پیښې په 40 ایالتونو کې د زیاتېدو په حال کې دي خو تر ټولو لوړه کچه یې د دغه هیواد په جنوب او لویدیځ کې ده. پرون د جولای په 2 د نویو پیښو نږدې نیمایي یعنې 25,000 یې یوازې په 4 ایالتونو اریزونا، کلیفورنیا، فلوریدا او تگزاس کې ثبت شوې. دغلته د دغه ویروس په پیښو کې زیاتوالی وروسته له هغه ښکاره شو چې د کرونا ویروس معاینې زیاتې شوې. له نویو پیښو سره په روغتونونو کې بسترېدل هم زیات شوي. په امریکا کې د عفونی او ساري ناروغیو لوړپوړي متخصص انتوني فوچي ویلي که اوسنیو چارو کې بدلون رانشي د کرونا پیښې په ورځ کې 100,000 ته پورته کیدای شي. له دې سره د امریکا په جنوب او لویدیځ کې چارواکي اړ شوي چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل ودروي او یا یې راتلونکي ته وځنډوي. په اکثرو ایالتونو کې رستورانتونو، بارونو او د سمندر غاړو ته د بندولو ویل شوي او یا یې سپارښتنه کړې چې هلته باید محدود شمېر کسان ناسته ولاړه وکړي. د امریکا په 2 ګڼمیشت ایالت تگزاس کې والی خلکو ته ویلي چې باید په عامه ځایونو کې له ماسکونو ګټه واخلي. په امریکا کې تر اوسه د کرونا ویروس له کبله رامنځته شوې COVID-19 ناروغۍ 128,000 کسان مړه کړي دي. په اروپا کې بیا دا پیښې او له امله یې مړینه په کمېدو ده او اروپایي ټولنې د جولای په لومړۍ نیټه د 15 هیوادونو اتباعو ته خپلې پولې پرانستې. په دغو هیوادونو کې برازیل او روسیه نه دي شامل. په نړیواله کچه د کرونا ویروس پیښې 10.8 میلیونو ته پورته شوې او تر اوسه دغه ویروس 15,000 کسان مړه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل په 12:00 منځنۍ څپه او FM 105 باندې خبرونه کوو. د فرانسې په پلازمینې پاریس کې د لوفر موزیم دروازې ورسته له 100 میاشتو پرانیستل شوې. د ساينس سیند پر غاړه د دې موزیم د لرغونی ودانۍ د جوړېدو چارې د 12 میلادي پیړۍ په لومړیو کې پیل شوې وې. دا موزیم د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی و. په دې اړه احمد شیبر یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د تر ټولو ستر هنري موزیم لوور دروازې نږدې 4 میاشتې بندې وې او د چهارشنبې په ورځ لیدونکو ته پرانیستل شو. په دې موزیم کې د مونالیزا د انځور مخې ته هغسې بیروبار نشته لکه چې پخوا به خلک پرې راپنډ وو. د موزیم لیدونکو ته لارښوونې شوې دي چې له یوه بله بل لرې درېږئ. تر کرونا ویروس مخکې به دې موزیم ته په تېره بیا په اوړي کې د خلکو څنګ په څنګ کتارونه ولاړ وو. موزیم ته تر ننوتو مخکې خلک لاسونه په میکروب ضد موادو لمدوي. دننه ډېر خلک یو ځلې نه پرېږدي. دننه بهر لور ته خلک نه ځي. له یوې خوا به د انځورونو ننداره کوي. پر مځکه یې د لیدونکو لپاره نقشې لګولې دي چې له یوه بل سره واټن ته پام وکړي او د هوایي ډګرونو د کتارونو په څیر یې دوو خواوو ته پړې غځولې دي چې خلک یوازې په همدې لاره روان شي. د موزیم رئیس جان لوک مارټینز رویټرز اژانس ته وویل چې د موزیم ساحه پراخه ده، 45,000 متر مربع ده او پکې 1,500 هنري ټوټې نندارې ته ایښودل شوې دي چې په دې لویه سیمه کې له یوه بله د واټن مراتول سخت نه دي. د کرونا ویروس تر خپرېدو مخکې به د اوړي په میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 1 میلیون کسان دې موزیم ته ورتلل چې له 3/4 بهرنیان وو. مارټینز وایي د کرونا ویروس له امله تر اوسه موزیم ته د ټکټونو د پلورلو له درکه نږدې 45 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالاته ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه او همدارنګه په فیسبوک کې البته خبرونه راپورونه البته ولولې او وی ګورې. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو د لینکونو او همدارنګه د متنونو د تعقیبولو لپاره ورشه او فیسبوک سره وګوره. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کیږي. دویمه نیمایي کې به تاسو ته دوه مسایل خبرو. لمړی راپور دی چې په تورخم کې هغه غاړه ډیر زیات موټر تم شوی دی او ترانسپورټرانو ته زیان رسولی دی. بل مسله هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه ده. خو اوس ملالی بشیر سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د سړک غاړې ته د ماین چاودلو په نتیجه کې دوه پولیس وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. افغان او امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو په اړه پاتې مسایل باید ژر تر ژره حل سي. دا خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اور لګیدو په پیښه کې 13 موټر سوځلي دي. نن د سعودي عربستان د شلو چارواکو چې ویل کیږي د خبریال جمال خاشقچی په وژلو کې لاس درلود محاکمه په ترکیه کې پیل سوه. د امریکا کانګرس پر چین د هانګ کانګ په تړاو بندیزونه تصویب کړي دي او په ترکیه کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله له ډېرې مودې راهیسې د ودونو سالونونه تړل سوي وو بیرته پرانیستل سول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې وګورئ. سوداګر او ترانسپورټران وایي د کرونا وبا له وجې په تورخم کې لګول شوی بندیزونو انتظامی او ترانسپورتي نظام کې د ګډوډیو د لاسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د صادراتو کار ډیر کم شوی او د سره زرګونه خلک بیروزګار شوی دي. په دې اړه د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری له تورخمه دا راپور را لګل.
د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې وه. خو بیا د مئی په 18 نیټه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلو ځلو لپاره په محدوده کچه ځینې شرطونو سره خلاصه کړل شوه. په ونۍ کې شپږ ورځې تجارت لپاره خلاصوي او بیا یوازې خالی په ورځ پاکستان کې غیر افغان وګړي او افغانستان کې غیر پاکستانی وګړي پرې اوختای شي. خود تیر په سیر پرې عام ولس تګ راتګ نشي کولای. سوداګر او ترانسپورټران وایي په تورخم کې لګول شو یو شمیر بندیزونو له وجې د خلکو په کاروبار ډیر اثر شوی. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن مشر میراج الدین شینواری مشال ریډیو ته وایي چې مخکې به د ورځې څه د پاسه 2500 اکسپورټ ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس دغه شمیره 150 ګاډو ته راپریوتلې ده.
ډیر اسانتیا و ایکسپورٹ انتہائی زیات و گیڑ باندھے با روزانہ بمونگا تقریباً 2500 گاڑی تقریباً چدا بزت آتے مچے روانو او لکا انرژي چې راغلي مونږه ایکسپورت یو نیم سو تر ورسید لس لس ګنټي زداتم چې ګاډي لیټ کا نو لکه زداتم چې نلسی کله نه په بارډر باندې نوال شوی نو دا زداتم چې مونږ ایکسپورت ته ډیر زیات نقصان ورسېدا زرونه خلک په بارډر باندې به روزګار شوغه خلک چې بچوله به د ماخام د پر رزق یو ذریعہ راخه جوړه اپ په ټولو بارډر باندې هغه به روزګار شو.
ترانسپورټران او ډرایوران وای په تورخم کې انتظامی ګډوډي او غیر منظم ټریفیکی نظام لوجي دوی په وخت افغانستان ته نشي وړیدای او ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ډرایوران وای چې کله د ایکسپورت مالونه تورخم ته ورسوي نو بیا یې ګاډي ترې د تورخم هغه غاډي ته نورو ډرایورانو ته وسپارل شي او پردي ډرایوران ورته زیان اړوي. دوی وای په کار د ډرایورانو ته تر جلال آباد او کابل پورې په خپل د ګاډو بوتلو اجازه ورکړل شي. ډرایور انزرګول په تورخم لیکه افغانستان ته مالونه وړي او دی وای
او ګاډم وسره پورې وو ترپال ټیپ دای ته کوسکړی دي او موږ دلته د میاشتو پراته یی ګاډم د کابل نه راغی بل ډرایور اوس هغه بل قرنټیل والا ورکه قرنټیل والا چې وزور ما ګاډه را پورې بټول بکس کې نیم سامان شته نیم ته کوسکړی زه وو څوک نیسم د نیو زه څوک نه بيژل څوک ونی زه بچا دا وکم په و ډیر زره روپۍ میا بیب ترپال په ټکسله کې اخسته وایم ته کوسکړی دي بد دغه مشکلات دي او منګه سبب منګ د نه کلندر منګ باید چې خپل لارې ته منګ یو ډرایور آزاد منګه دا مشکل دي چې منګ ته ډرایور یو کلندر آزاد شي چې کلندر ک بیان کیږي چې ډرایور خو خامہ آزاد شي منګ لارې پوری وځي هر ډرایور نه پخته نه وکا بس ولا چې دلته اوس بل هم لګیا وې روپۍ رانه وړي درې میاشتې وشو چې منګ د دې غضب ساخته یي درې میاشتې او درې میاشتې کیږي کور مې پسترګوندې لیدل.
د خیبر ترانسپورت اتحادیې مشر عظیم الله شینوار وای اوس خپل ګاډو لپاره درې ډرایوران ساتي آمدنی رقم شوی او خرچ زیات شوی دی.
بل غټ مصیبت دا دی چې زموږ د یو ګاډي لا درې ډرایوران ولي یو یا په افغانستان کې راولي بل یا د ګمرک نه تر د هغه پورې راولي دلته نادرې پورې د کورنټین والا بل د پلو پاکستان کې زموږ ورته خېجو چا یې پیښور لبوځي نو یہ گاڑی بہ تمرا مدنی در روان ولا نسما میاش کی پی رکا چې ډرور آزاد شي نو زموږ ته بلک خیر پیدا شي. دلته چې څومره کارخانې څومره مزدور کار خلګي په پاکستان کې دا ټول بې روزګار ژوند کارخانې چلګي نن د افغانستان خدا سمونډې دا چې کورې ودان چې زموږ نه مال اخلي مهرباني دا وکړه چې دا کوم مشان دی پاکستان او وګداران دي چې سپور زیات کا بل تورخان باندې لګا نرمی را ولی دومره سختی نه افکار دا کاروبار زیات شي.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تورخم پولې لپاره ورته د وفاقي حکومت نه ایس او پی یا د تجارتي هلو زلو او گاډو او خطو پالیسی راغلي او هم هغه عملی کړي چې ډرایوران او سوداګر دواړو هیوادونو ته دغه کورونا وایرس انتقال نه کړي. د خیبر ضلعي پولیسو مشر محمد اقبال ویلی چې په دې ورستو کې هلته په انتظامی او ټریفیکی ګډوډیو کې ککړ پولیس د چک پوسټونو نه لرې کړي او ځنې پکې معطل کړي هم دي او دوی هڅه کوي ټریفیکی ستونزې هوارې کړي چې ایکسپورټ او امپورټ ورسره د بغیر څه ځنډه روان وي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیکه ویل مو هر کله کوم خوشاله يم چې ظفر به ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کول سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو د طلب سر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزو باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیول سره که څه هم ستونزې به خېډېری دي نو د امکان حته مو یو څو پښتنې رخصت او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبري ور باندې کړی دی. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې مشته راستولې د هلمند ولایت څخه بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورځ د هلمند ولایت او د ګریشته ولسوالۍ د ماجبازار د سیمهم د غزمات پیغام دی و چې ورلو چارواکو ته ورسېږي موږ چې ته دوکانونه د ګریشته افغانستان بچان نہیں مرد مسلمان زامن نہیں نور کو کومکن او اچرا نہ کرور او داغه سی زموتن کی ور لوډر ته ولاد د شپته دکان را خراب ک اته کلینیک را ته خراب ک کو یو کو کرونا بلا اساس مو شریف کومکن نه کړي ور ځان دا مو زار دی ولور چرواک پوری ور سی مو غم دی و خو نشي مو ټول د مارګ سره مخامل کی کو کرونا ده د کی خو
مننه کوم دوسته چې خپل پیغام او ستونزه مو زموږ سره شریکه کړې وه. ستاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. ښاغلی ځواک خبرونه ته شرغلی ک تاسو د دې اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایئ خوشاله بسو. بسم الله الرحمن
الرحیم. دا چې تاسو په دې کې حق اصلي او د سیمه په ولسمشر دی
بله کور ودان یو بل اوریدون کای هم د دې مشکل به هم وره.
السلام علیکم. د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی څخه خبره کوم. د هلمند ندالی ولسوالی پر سړک باندې او مؤمن غلای شي د خلک په چورو کې ویڅو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور د چې راځي چې وګوره وا پوسټه پر اسمان بل پر چران د موږ دا غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي.
بلې ځکه چې اکثره موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د زورونې په اړه خبر کیږي شکایتونه سته. په دې اړه تاسو څه ډاډ ورکوي د اوریدونکو ته مشکل څه دی؟
اپریتی مسولینو کا مختی هم تن پاشتن سویلی چه اغا باید بطار ورد ساخو که به خلق و ایلیس به امنیت به مصدوب و مقابانده خبر اسلامات کرد کردی یا حقا داری چه بگنده اینو به یا غلبی یا هم حقا ترسان چه اغا خلق و غیری کانونی جا ورزانده سویلی یا فروز و تیجاده نو بیدان به بیل پارا ترسان و اخونه هم وست کرده به مقابانده چه اگر سمو کې چې هغه د مشکلات یا نړیوالو لپاره عمومي لارې یا بیا هم د مارجی ولسوالۍ یا د ناوی ولسوالۍ یا شهره عمومي کې کومه ستونزه چې دی د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړوند په ستوري ته سپارښتنې شوې دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي. تر دې دې پورې لاو د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني دې ورته کسانو ته ورولو او بیا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید د تیری پای ټکی کې ان شاء الله په دې برخه کې هم لوړ خدمات ترسره کیږي او ان شاء الله دا د موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورو خدمات په باندې ان شاء الله موږ هم
بله مننه ځکه دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودي یو بل اوریدونکو هم د لمنځ خدای هغه د لوی لارو یا د ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري د پیغام به هم ورو
زه د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي رادیو څخه پیغام پیښدم چې د لمنځ ولایت د ناوی د ولسوالۍ کې د خامشین شو او ګرمسیر د درو ولسوالۍ لارې د 30 کیلومتر سره واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو خو د دې نه چې مخکې ډېر سیاست خاص شروع شو چې انجنیرانو یې سروي کول بیا دا د نورسته هیڅ هم دا فرصت نه بلای دی او نه بیا دغه کړی د کار شو کړی دی نو د ازادي رادیو څخه یو ځل نه پایس دا د چې دا د نورو چارواکو دغه ورسي دا پر امنیت باندې هم ډېر خاص شروع کی د درو د کوالو لار د کاندو کفار تر نالیت او سوالي مرکز پورې دامبر دا د ګرمسیر تر مرکز پورې ډېر خامات چې د درو د کوالو لار ته فرار کاد مې ډېر همکاري چې د نورو چارواکو پر وژو پر تا خبره ورته ځواب بلې ځواکسب
یا خپل یوان نیوځلې هر موږ د حق او پرېښې
وخت هم په
بلې کور ودان او ورستې موضوع را واخلو کته هم د هلمند خو په مجموع کې موږ د هر ولایت څخه شکایتونه ډیر زیات لرو مخصوصا د هلمند څخه موږ د سیوڅو بیلګې انتخابو چې د خبرونې د وخت هم دومره د چ باید دغه موضوعات پکې ځای سي نو هم مثلا خلک شکایتونه لري چې دا اوس مهال د کورونا په خاطر باندې ځینی مشکلات رامنځته شوی دي به خلک د ستونزو سره مخامخ دي یا کار نه لري یا مثلا د کار زونو موضوع ده یا کومه کونه ورته نرسی چې مختلف دي اما یو موضوع چې په دیش په ورځو کې موږ ته تقریبا په لاس هاو شکایتونه را رسیدلې دي هغه دا چې عام خلک وایي د دوی غنم ګواکې د دوی په وینا چې سوداګر د غنم په قاچاقي ډول وړي پاکستان ته اړوي او دوی وایي چې د غنم لېږل د دې سبب سوي دي چې په هلمند کې غنم به ډیر زیات لوړ سي نو په دغه ارتباط هم موږ د دوی شکایتونه لرو غواړم چې یو دوه درې د بیلګې په ډول
تاسو السلام علیکم زه د هلمند ولایت نه خبر کوم ما پیغام دغه دی چې د هلمند په ولایت کې غنم ډیر ګران دي موږ ډیر وسره پتنګ من په 300 کالداري د پاکستاني کالداري د هلمند والی چې دی ټول قرارداد کړو د هلمند ټول غنم رانیول بیا په مټورو باندې موږ د دولت له نورو دولتو ته تاسو کېدل بلکه من مرته په 300 کالداري دی باید د هلمند غنم
دا حکومت را وګرځي بل خو ته نه پېږدي. سلام علیکم.
بل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار څخه تاسو ته پیغام لرم. پیغام دا دی ورور دا د هلمند ولایت دغه څه چې غنم دی دا ټوله کچاکیز موږ ته معلومات کیږي موږ د لوی دلی وینو چې دا ټوله کچاکیز د هلمند څخه و کندهار ته بیا ځي کچاکیز پر مختلفو لارو باندې و پاکستان ته ورور ما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې په داسې څېړنه وکړي سم د معلومات وکړي بیا په بیا په اخره ورځ بیا وروسته بیا هېڅ پیدا نه کړي چې د غنم یې هېڅ شي نه بیا موږ وړه په ګرانه باندې رانیسو. پیغام مې ټولو ته دا دی چې په دې څېړنه وکړي. نور نو وخت مو نه ضایع کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زلالی سمستور د ناویې د ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا پیغام دی دا د ناویې د ولسوالۍ پر لار باندې دا غشمی سرتاوی دی راځي دا غنم دی باری او یا ته سرتاوی دی غنم دی باری پاکستان ته د برمشه د لارې څخه د چلی طالبان په منځ کې تیری د غټ چارواکو ته زما دا ایله ده چې دا بند کړي. دا خواسته نور شهر اوري دا خواسته غنم غنم ګرځي دی ګران کړی چې دا بند کړي بالا غنم ارزانه کیږي.
بله ځکه
په دې برخه کې د څنګه ریښه به تاسو ته کله څه لکه هغه چې نه باید د باندې کار وکړي چې څو چې زموږ څخه مخکې په دې باندې کار وکړي چې باید نور د واده ته باید چې غنم پیل خو دې چې او نور ولایت ته هم باید تاسو چې کله چې تاسو حالات کې کرانتي مو به اوس څنګه څنګه په دې باندې کار وکړي چې وکړي ته ورته جوړ شول چې باید دولت د غنم ټول ځان کې او مناسب دولت خلکو ولت مشرانو قومي مشرانو دي سيني خلکو هغه بزګرانو چې سیمه کې د کاروانده کوي د غنمو نو بنا د دې غوښتنه هم دغه وخت هم دغه طریق پاتې شي دي نو اوس لاره څنګه هغه د کرنټین موضوعات په دې کې پاتې ختم شو لا د فایته ورته له او په دې کې صحو ورکوم غنم چې مثال د سیمه څخه حاصلات خپل شي او حاصلات راتلل هغه حاصلات بل اخره منډې سره تللې او منډې کې د تدبیر دغه پورې او قانونو کې خرڅېږي. د دې نه د بهرنۍ هیوادونو چې څو جوړي هغه یا چې تخصصي هغه تجارت په دې ځای کې لري چې هغه نو بیا نو پاکستان هغه په دې ځای کې چې کوم غنم د دې څخه انتقالي دي هغه د نور ولایت ته په دې نه چې نور ولایت ته انتقالي دي هلته مرکه او تدبیر کېږي او هغه خلک هلته وي. نو بیا په دې وخت موږ د شیشو په چې باید اگر تاسو څنګه د نن انتقال یې یا په هنې د ورته څه باید را انتقال نشي په دې برخه کې نو یو څه دې یو نه کوی تاسو په خوي یو کې نه راکنه کې د دې نه اوس ته لاغه څه خل چې بدر غشتنه د قانوني مشر غشتنه چې باید یا حکومت را نیسي او یا جنرال نیسي د تاوان ورته کې چې د دې نه یا د نورو ولایت په انتقال شي نو خلک را نیسي دا څه ته ورته زمينه ورته پاتې کې نو دې نه اوس مو په دې باندې کار کوي او د دې تاسو لپاره چې کمیټې د باندې سپارل شوی تر څو چې په دې باندې کار وکړي چې دا د نړیوال انتقال لري چې په دې برخه کې دي چې ټول غنمرانې چې وروسته بازار ته ځي کی او ک نه لري خو د ګروپ په توګه په څیر چې رنګ نور ولایت ته یې اخلي شو په دې برخه کې اوس کار روان دی ان شاء الله په دې باندې کار کوي تر څو چې
ایا ځوک سه په وخت هم دغه مسلې په هلمند کې د غنمو موبایل وړ کړی دا د راپورونو دقیق دی
مسلې چې غنمو موبایل وړ کړی دا په دې پښته کې یو د کوم چې د جام پیغام یا هغه کتاب چې هغه څنګه وایي چې دا حکې یو هم موږ دغه وخت سره چې دا د تشریه غنم راني چې نو ولایت د انتقال کې په بهر کې د انتقال دی نو بنا که تاسو باندې د کوم غنم چې دلته راوړل کیږي د بازګرانو څخه کوم ځای باندې یو منډه کې تقریبا د 200 متره په یو سو یا 200 شپټو کاندا ومن په دې نن دلته د خانه یو څه باندې چې شي د خانه یو څه په یو نیم چان کوي نو هغه دې کوم غنم چې راوړل کیږي او سلامت خې په دې نامه د کارې چې
بله، ډېر زیات مننه کوم د هلمند والی وین عمر ځواک سب کور مودان چې د هلمند اوسیدونکو پرسته مو جواب کړي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د نور ولایتونو څخه هم موږ ستاسو بیلابیل پیغامونه لرو چې اوس به یې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ کنر څخه د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو ته او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په دې لخ خبرونه خاور ځنکی ولري او ورور نه زموږ غوښتنه دغه د حکومت څخه دغه واکې دغه الکترونیکی تذکیرو توزیع څخه دي او ولسوالۍ ته هم غزوي، ځکه چې موږ ته روان انتخابات هم روان دي. مشکلات د نور هم شته، لکه تاسو به تر معلومه ده د متقاعدین او مایدین ماشونه چې الکترونیکی تذکیره ونه لري نه یې ولا کوي. نو موږ غوښتنه دغه ده چې دغه الکترونیکی تذکیره توزیع څه دي ولسوالۍ ته مخزيږي او ټول ولسوالۍ ته دغه تذکیره صاحب پراخه شي. دا لري ډو کارکونکو ته بیا هم غوښتنه لرم چې دی په دې اړه باندې د حکومت نظر ترلاسه کړي او موږ سره شریک کړي.
دادادی درادیو کارکونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زابد اللہ د لغمان ولایت د خانه یو کلی څخه پتی رنگ عرض کوم. موږ ابل وځه پرېښه کې کېناستو، روپځي او دوګونی پیسې سکیم ورکولې، رکشاوالا ویل ځانه چلیږي. د لغمان ولایت چارواکو ته وایا او همدغه چې د افغانستان بانک چارواکو ته وایي چې دغه یو روپۍ او په دوه روپۍ خو هیڅ جنس نه پیدا کیږي. دغه ولې دوی جوړوي؟ د پنځه ګونې لاندې پیسې باید نه وي. او یا دا چې خپلو دغه چارواکو لاس لاندې خلکو ته د هدایت کړي چې دوکانداران او رکشاوالا مجبور کړي تر څو دا یو ګونې او دوه ګونې هم واخلي. او یا د دولت د دې جوړول باندې کې. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد امین د کابل ولایت د شاشپال ولسوالۍ د بیرین باندې مکتب و چې د کینل ورو حکومت څخه غوښتنه چارواکو څخه دا غوښتنه د مختدا مکتب چې د جوړ کې موږ ته شاولې کوټو د شاشپال په مابین کې صداتن کې پراته یو دی غټ کړی اسلام یې سرنوشت پاته دی خدمې دلانې چې نشه ستاسو په دې چې تاسو کوم پروګرام لري سره خرابې دي. د لوی چارواکو څخه دا وختونه د شنو ته چې د کوم کتاب د څه جوړ کړي رات کړي چې تا یې کوي نو پرځیم په دې باندې دلته.
السلام علیکم. زه د کندهار پنځوي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مور د دې حکومت سره ډېر په مشکل کې زموږ ګرد خان دغه باغوت تر کړي دی په دې ټکان او په دې سریاو کې او دغه زموږ په دغه په دغه انګور د تکذب په څو حکومت زموږ انګور په خپل سروش کې سارو ته په خپل سروش غلي یا په څو ته غلي د خوراک کار اجازه سره نه وړي. موږ ولا خپل عیالو ته وړي د منګرزي وړي دغه ته یا شام په وړي یا خپل په څو ته وړي. زموږ د حکومت مشران کدا اوسن دي چې دا زموږ د اوسن عمر کې. وسلام.
نن یې اسد الله دې د ورځګانې تکذب سره څنګه نظام ګوري دي څلکه کوم چې مکتبونه شروع شول موږ چې غوښتنه له معرفت څخه ده. موږ مثلا د کورو کې نه چې وخت هغه څه موږ تیرې نه نه تر څه دګي کې نه نه تلای درس وای نه نور څه څه دګي کې درس وای نه موږ چې غوښتنه ځد نه غوښتنه حل کړ. خو سلام.
دا زړه رادو کارکونکو او ریډونکو ته زما سلامونه او احترامات او سیګې زده لوګر ولای د حاضر ولا سوالې نه تماس کیم. د افغانستان د لوړ پونو چارواکو ته خهيله کیږي چې د لوګر ولایت یاد لري ولسوالۍ یو خطرناک او نام نسیمه ده چې په هغه ځای کې ډېر زیاته کورونا خبره شوی او د کورونا د ویروس د واجې نه شکل به ډاکټران یا حیاتان راغله هغه به پوره هر کلی تر څه دګې نه شوی کولای. مونږ یو درې څلوېښت پنځوس کوسولیس برابر کړی دا چې هغه په کورونا باندې ډېر نفر په کې دلته کورونا نیولي وو او د کورونا له وجې نه کرنټین شوي وو او ډېر سخت ستونزې سره مخ شوي چې هغه له ولسوالۍ نه لا امنیت نه او له هسپتال ټولو نه تایید شوی ده. د لوګر په ولایت کې لمونږ سره مرسته نه کیږي او د مونږ د ازرې د ولسوالۍ نه د مریض او نه د کورونا او نه د
د اسکرو نه دی دغه ولسوالۍ هیڅ غم نه راته خوړل کیږي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړ پونی چارواکي د ازرې ولسوالۍ تا پوره نظر وکړي.
لوګر ولایت څخه خبرې کوم. او ازادۍ راډیو نه موږ ډېر منندوی یو. دا 15-16 کاله د ازادۍ راډیو موږ تعقیب کړی دا او د خوار او د غریب او د بیچاره غږ یې همیشه پورته کړی دا. موږ ډېر منندوی یو. څومره چې وستایو علاقه هم ده دغه یو شکایت زه لرم چې زما غږ دوی خور کړي چې دغه شفاخانې د لوګر دی کړې کابل دی ډېر غږ فساد پکې روان ده او دا ډاکټران یې ډېرې ناپروا دي. پیسې اخلي رشوت اخلي نور مونږ چا ته وجاړو او چا ته چغې وکړو. بس دا یوازې ازادۍ راډیو د مونږ هیله ده چې د مونږ غږ خپروي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
مننه کوم درنو اوریدونکو چې مشت مو پیغامونه راستولې وو او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې وې. موږ هم دا د درته خبره کړه او په مختلفو خبرونو کې به پر هرې موضوع باندې له چارواک سره هم وغږیږو. د خبرونې جوړښت هم دا دی چې موږ ستاسو ټولنیز ستونزې البته راوخلو او له اړوندو مسولینو سره شریکو.